صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه دا غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي چې هېواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوتفیلد پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمې محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا، دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي دعوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پورې شوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګېدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښې وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لري انتقال شوې ده. د ناتو سرمنشي یان ستولټنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولټنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له آی آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیه پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د دغه رز وویل همغسې چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هېواد پر جګپوړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هېواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هېواد ختیځ ته تللې وه وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 مترۍ کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. سره له دې چې هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي. افغانستان په نظام پر رسمیت ومنل سي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
په ورزګان کې د نیالګیو کاروبار اغېزمن شوی.
وزرا وزرا او بین مصر نیول بیا بیا غو نور تور کوله نو چې دی هغه زریات دا شی نشته.
د بریتانیا صدر اعظم وی روسیا له 1950 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. د جرمني صدر اعظم د ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل شوی مذاکرې د نه خرابوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې سوي د یو ساعت خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم هیڅ سوا د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤل حکومت په توګه د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي او په راتلونکي کې به دا موضوع حل سي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځل بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لیست ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي. روان دی ان شاء الله په راتلونکي کې به دا موضوع حل کیږي.
که څه هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینکین هویت فیلډ په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروی هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډېر هیله مند و چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډېر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډېر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
په راپور کې مو وردل که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی حکومت یا نظام په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته روان دي. بلخوا د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو هیله مندي څومره معجزه؟
سلامونه نیکې هیلی وړاندې کوم. اصلي ستونزه دلته ده چې زموږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله د سیمې هیوادونه او نړۍ خپل سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري، د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه په راز کې پاکستان ده، چې همیشه د زموږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي او همیشه د هیواد د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي. دا چې د ناروی حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کوي، دا د دوی شخصي نظر ده.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوي دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې د زموږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډېر زوړ هیواد نظر پاکستان ته. او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه یا د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. ولې نړیوال د نشي کولی دغه ستونزه په ډېرې سادګۍ سره حل کړي؟ دوی کولی شي د طالبانو یو مشرتابه استازی وغواړي او د طالبانو مشرتابه استازی پوښتنه ترې وکړي، تاسو زموږ څخه څه غواړئ، څه غواړئ چې موږ هغه تاسو لپاره عملي کړو تر څو وکولی شي چې زموږ حکومت په رسمیت وپیژني. اوس نو واقعیت دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کمل متحده که ناتو ده د افغانستان دې پرېږدي چې خپل آرامه ژوند وکړي. څلور لسیزې دا ولس تباه شو، تکه تکه شو، ټوټې ټوټې شو، په مختلفو نظامونو ورکې راغلل، ټول په زور کې راغلل.
نړیوال یادونه وکړه. بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دوی حکومت وپیژندل سي. ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اورېدلی دی، دوی خو په خپله هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې د مکتبونه، د جنکۍ مکتبونه، پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکوو. دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکۍ مکتبو ته اجازه ورکړې ده، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. نو همدې دپاره چې کته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملي حکومت جوړ کړي. زما له نظره لومړی دی دغه نړیوال که واقعا د دیموکراسۍ او د بشر د حقوقو مدافعین وي، لومړی دی هغه پخوانی جنگي جګسالاران، هغه چې د هیواد زموږ د ولس دار و مدار او شیرازه یې پغلا کړی ده، هغه د دوی نړیوالې محکمې ته راوسپاري، او بیا د مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نو کې. دا هم یوه لویه ستونزه ده چې نړیوالې په ښکاره توګه نه وایي. ولې نړیواله ټولنه دغه جنگي جنایتکاران جنگي محکمې ته نه سپاري؟
بلکې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي، د طالبانو حکومت که په رسمیت ونه پیژندل سي، څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ولاړ سي؟
هیڅ خواته نه ځي. اوس په افغانستان کې عام تام امنیت ده. زه نه طالب یم، نه په دغه لاره کې هم نه روان یم. زما لاره بیخي بله لاره ده، زما دریز ملي دریز ده. اوس په ټول هیواد کې سوله ده. یوازینۍ ستونزه چې شتون لري هغه دا ده چې په هیواد کې اقتصادي بحران ده، اقتصادي وضع خرابه ده،
خلک اقتصادي امنیت نه لري. یعنی امنیت خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه کېږي، خلک اقتصادي امنیت نه لري، کاروبار نسته. تقریبا د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون کسان له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته وتلي دي، په دې خاطر چې له اقتصادي مسایلو دوی تشویش لري.
دغه وضع، دغه حالت چا په دې هیواد او په دې ولس باندې راوستلو؟ دا خو همدغه غربي نړۍ، همدغه امریکا په دې هیواد باندې راوستلو. همدغه امریکا د جهاد اعلان په پاکستان کې افغانانو ته ورکړو. همدغه بریژینسکي راغی پاکستان ته په هماغه وخت کې 1951 کال د جولای 8مه ورځ به چې هیڅ مې یاد نه ووځي، ګلبدین مسعود رباني سیاف ته 13 میلیونه ډالر ورکړل او د جهاد اعلان یې ورباندې وکړلو. دا اوس ولې د امریکا جمهور رئیس دونه ماشومانه عمل کوي چې د یو ولس بیچاره، ولس غریب، ولس پیسې په بانک کې کنګل کړي دي؟ دا د تاسف ځای نه ده؟
بله، ډېره مننه. د جرمني کې مېش د سیاسي مسایلو شننکې توریالای ځاځای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. د په تازه مورید کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو ویلي چې دوی 13 میاشت په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو کسانو سره نقدي مرستې کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی 13 میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړي چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15مې نیټې پورې په 8500 کورنیو ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې له کبله یې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارځواکۍ د افغان ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لوی جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژونده څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 1,09,000 تر 1,09,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیه بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل ک نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي، باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو اداو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خوا ته د ښځو، ماشومانو او پخومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
عمردل چې د بریتانیا صدر اعظم وایي روسیا په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې روسیا په مسکو په روسیا او بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه تر 1,09,000 پورې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو مرکزی بانک نن 10,000,000,000 لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د یادو پیسو د لیلام لپاره ټول سوداګر، بانکونه، صرافیان او پولیس شرکتونه چې په شرایطو برابر دي کولی شي ونډه واخلي. مرکزی بانک وړاندې لیکلی د لیلام ګټونکو اړ دي چې خپل ټول حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه او د بانک له لوري د ورکړل شوي نیټې پورې خپلې پیسې بانک ته وسپاري. که څه هم مرکزی بانک د دغو پیسو د لیلام لامل نه دی په ډاګه کړی، خو دغه بانک له دې وړاندې هم په یوې بلې پروسه کې $10,000,000 لیلام ته وړاندې کړي وو چې لامل یې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړول ښودل شوي وو. د طالبانو پراتګ سره افغانیو د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت هغه مهال له لاسه ورکړ چې امریکا او نړیوال بانک د افغانستان میلیاردونو ډالر بانکي زیرمې کنګل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ او نرخونو د کنټرول کمیسیون وایي په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لپاره نرخنامې ټاکلې دي. د دې کمیسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د نرخنامې د بېلابېلو ټولنو سره په همغږۍ چمتو کړي او ټول بازار کې د پلي کېدو وړ دي. د خبر پاڼې په حواله که چاله یادو نرخنامو سرغړونه وکړه قانوني چلند به ور سره وشي. دا نرخنامه په داس حال کې خبريږي چې لدی وړاندې د دې خار وسیدونکو د خوراکي توکو د لوړ بیو نه شکایت کړی و او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني دیرش پوله، یو ایرو یو سلو دوه افغاني څلور اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو اتلس افغاني څلور دیرش پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني درې دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ اویا افغاني او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه افغاني.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند. هر کله کوم ورسکان کې لزګونو باغلرونکو په فارمونو کې په دې هیله نیلګیرو زری وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري. خو وس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلې، دا ورسګانی د قانونو نیلګي بازار نه لري. ولی نور په دې رپورت کې
دا نال چکل وشی جه نال پا جه خاطر که
داو دیرش کلن عبدالمنان دی چی دا خپلو نیالگیو دا کوری چخه یو پیرودون که تا دا نیالگیو پا خطول بوخ دی. دا چی پا خپلا نیالخانه که تر پینزو سر دوله بلابیل نیالگی لری ننی پا طول وراز دا دو نیالگیو مشتری پیدا کردی دی.
تقریبا یو جریب نیالخانه مکرلی دا او موږ دې ته خوشاله و چې لارې به را ایلاسي. کمربندونه به دغسې لارې به ایلاسي، دا زموږ نالانو بیخي ژر خرڅي. مګر د خلکو اقتصاد کمزوری دی، لس روپۍ یو نه لري چې نال راسره. خو خلکو روپۍ درلودلې، خرڅېدل ښه. د ورځې به دوه درې سوه ناله خرڅ، اوس یوه دانه هم نه خرڅ. اوس د بادامو ده په پنځه ویشت افغانۍ ورکوو، پخوا به هم په پنځوس افغانۍ ورکوو.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاسترزنه خپل د نیالګیو کورې ته ناست دی. دی وایي د نیالګیو دغه کرایه د کرنې ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سمه جوړه کړې او د کرنې ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خواخو چې و پخوا نلخانه مو ناله مو ډېر خرڅېدلې، ځکه زریات مو ورڅخه رانیوله، په زراو زراو بهې مو ورڅخه رانیوله، بیا بیا هغه نورو ته ورکوله. خو اوس چې دی هغه زریاتو دا شی نشته. نو اوس خلک چې دی هغه د خلکو هم اقتصاد کم دی، په ډېر ارزانه قیمت چې مو ورڅخه رانیسي ډېر چینې هم پکښې وي. نو خلکو اقتصاد کم دی، نالان بس یو دوه درې رانې وړي.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وایي سږکال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دې په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي، ځکه د ده په خبره چې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل سوی دی.
غونه لرو مځکې لرو او هغه دغه ستوري، ځکه چې موږ اوس اقتصادي وضعیت ډېرې ضعیفې سوې دي، اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر دي. موږ نشو کولای چې نالان واخلو او خپلو په مځکو کې کښېنوو. نو موږ د کرنې ریاست څخه دا هیله ده چې موږ ته دغسې موږ سره کومک وکړي. دا به موږ د دې سره موږ ته به هم یو کاري شی او دې ته به هم یو کاري شی.
د نیالګیو د روزونکو او کروندګرو دغه ستونزې مو د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست تر چارواکو ورسولې. د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د اماړیکو مشر قدرت الله امیدي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر موسساتو سره غږېدلې او هڅه کوي چې تر څو د کرنې ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجات چې دي هغه څور لزر د بادامو او شکرپاری نه اعلان لرو، د غری پورت د ځان سره لرو چې د عموم مربوطه موسسات ته د دې موضوع شریک کړي د څو د په جریان د خریداري کې د دغه اعلانو څخه استفاده وکړي. او پروان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزر وسه او شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمې کښېږدو تر څو په راتلونکي کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانېږي چې د خلکو ضرورت راپکې.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تېرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړی دي همداسې تاوان پاته سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ګاور په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه ګڼو هندي ورځپاڼو د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خپاره کړي دي. د هند ټلګراف خبرونه لیکلي یو شمیر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودي دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمیر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودي افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایي او ورته یې وویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دای کور دی. د هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړی. فارن پالیسي خبرونه یوه شننه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوې پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمیر نړیوالو شنونکو له خولې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي نو د خپرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخلي شي افغانانو ته د رسولو لپاره نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خبرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسولو لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا ده چې واشنګټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لري شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې خو له هغې وروسته چې واشنګټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان په کې ښکېلېدلی شي د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارن پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالي زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد په رغونه کې مرسته کوي لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او دې ته ورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه ګاز انرژي وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابر. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي څو یې راخلو.
السلام علیکم. صلاح الدین سردار زیم د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د ساعتمن کلي کې همیشه د ازادي راډیو خپرونې اورم تعقیبوم. زه د یو ځوان په صفت د یو افغان په صفت د ازادي راډیو له ټول تخنیکي ټیم او خبري اعلان څخه لزړه کوم مننه کوم چې د یو مسؤل رسنۍ په شکل همیشه خپل غږ اوچت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسؤل چارواکو رسولی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاج محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کیم. موږ د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایو. موږ په ازادۍ راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادۍ راډیو زموږ غږ ته نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې رسولی دی. موږ د ازادۍ راډیو د لا همکارۍ په هیله یو.
السلام علیکم. دا ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته لزړه له کومې سلامونه کوم. شاکر یم له جلال آباد می تاسو سره اړیکه نیول. دا د مسافرو د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې دې ته بیخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي نه د خلکو سره کومکونه کوي. نو زموږ هیله دا ده چې زموږ د هغه لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غم وکړي او د دوی سره کومک وکړي.
ازادي راديو ته پیغام پریدم د وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې دا مرستې راځي ټولې خپلو زورواکانو ته ورکوي. غریب خلک ټول دغه صفاتې دي. از برای خدا دا سال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دغه باندې لږ غور وکړي. خدای پامان.
السلام علیکم. احسان لال مر خبرې کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومین د چارقلا د کلي نه. زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده. د اسلامي امارت نه مې هیله دغه ده چې دغه کلی هم سروې کړي تر څو بشري مرسته ورته ورسیږي. دغلته ډېر غریب بیچاره خلک اوسیږي، مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو په همدی پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسوو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.96 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.15.
له اجمل ان مننه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو، د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي چې هېواد فردي غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوتفیلد پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمې محکوم شو. د متحد ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي داوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پورې سوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لری انتقال سوې ده. د ناټو سرمنشي یان ستولټنبرګ وایي روسي پاوس پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حمله ته تیار دی. ستولټنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له IRD رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټول نشي شي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حمله خطر خورا زیات دی. د دغه رزویل همغه څه چې روسیا وایي هڅه نه ده او هیڅ ځواک د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جوړپړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللي وو وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متره کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. تاسی ازادی رادیو تا غواجیست. پا پاتی شیبو که نور بسته یا شکست سکوت و نیز پروگرام خبریج خود رغمخ که در ایران پاره یا راپور راخلو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیلسوي خبرې دي نه خرابوي. دا خبرې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په موخه د اتریش پلازمینه ویانا کې روانې دي چې بیلابیل هیوادونه پکې برخه لري. له بلې خوا د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري، نه اټومي وسلو ته. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات د ازادي راډیو له خبريال څخه اوري.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز پرون شنبه د فبروري په 19مه د مونشن یا مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانه مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداری ورکړ کې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي. دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو څو پر داسې موافقه سلا وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبرۍ اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه او چین په مستقیم ډول، خو د امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسئلې د ایران پولي واحد ته سخت ګوزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنهیي تېره پنجشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام خبریږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی، اوس یې لنډیز او تکرار له ازادي راډیو څخه اوري. له دې سره د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي راډیو سره اوسئ چې خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
نور بستې شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي راديو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بسته اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیرې شنبه په ورځ د سلواغې په 23مه نیټه ناوخته مدینه دروازې نایرا کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه په نوم 15 مترزي شزي ونیول سوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیول سوي او مترزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي راديو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیول سوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوزو درخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بستې خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازې ګلالۍ صافۍ او د شوزو د حقونو فعاله ریحانه وردګ ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. صافۍ صاحب او وردګ صاحب، تاسو دواړو ته شرق لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم د یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شي چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ کار په یعنې په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کې. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانونی پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، د کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی. د هر چا د خوانه که دا کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې، بیا یو د چارواکي وایي چې موږ به خبري کړه کوي او به برته هغه خوشی کیږي. د ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ګټه جواب نه لري او د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکیل دي. کچیر دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسولین د خوانه نیول کیږي خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو. اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسدي ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه مثلا کته د تظاهرات د خوانه نیول کیږي اوس فعلاً خو مګر قانون د تظاهرات لرو او هغه تر اوسه ملغا شوه ده. دغه قانون په اساس باندې در څو حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري عقد تظاهرات لري او کچې دغه قانون ملغا نه وسی باید دغه قانون ته احترام وکړي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلې به جواب دی ولې هغه څوک چې نیول شوی دی هغه څرګندېږي نه چې وایي په څه جرم نیول شوی ولې نیول شوی چا نیولې او چیرې وړي وي. دا څه مشهور عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په انده کې به ډېر خلک بل دغه اساسي حقوقونه بی برخی شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نشي. زیرا من نه یمه چې دوی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم یعنی دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نوی سی چې موږ چانه پښتنه وکړي خو سرګند ویل چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نوی دی کوم ځای نه خوشی شو آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شو کدا کارم شوی چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برم تشوي یو غلاشه درې موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر دغه دا یو جرمی عمل دی چې د خصوص مقابل کې د ترسره کړي.
مننه صافی صاحب برته تاسو تر اځم ریحانه وردک صاحب تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا برته راخوشي سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی؟
ډېره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته. دوهم سر کې چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پېښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ته ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وستم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه ډېر غلي. مونږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي، ځکه دوی خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق غوښتنې کوي دي او دا هغه حقوق دي چې دوی د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې دي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوي حکومت چې آیا دا ښځې چې ورک شوي دي دوی دا درته ورک شوي دي، دا ښځې د دغو تظاهرات چې دوی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه، د دې په اساس دوی ورکې شوي دي. مونږ تاسو شاهدان وو که نړیوال ټولنه په اول ځل کې چې د مونږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان لوستلي وو، په نوی نظام یې لوستلی وای. مونږ تاسو د نن ورځ د دې شاهدان نه وو چې مونږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوي نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي، مونږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر مونږ تاسو خویندې راغونډ کړي وو، د دوی د حقوق په اساس دوی سره غږېدلي وو چې هیڅوک د افغانستان د پخواني قانون اساسي په اساس او د نوي نظام واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندا ولا ځکه چې هغه حقوق چې د غوښتن کې دي اتمن به ورته رسیږي خدا به لږ څه وخت نیاز لري نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنات دی وړي دي څوک یې مسؤلیت نه دي اخیستي فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي
د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند دی د هغه څرګندونې به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړې چې دغه نوې نیول سوې ښځې چې نه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته یې تایید کړې ده چې ټول سره نیول سوي کسان 40 نفره دي د دغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ
د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ساتنې مسؤلیت لري او خزنر او ماشومان سپنګری ټول په هیواد کې هغه د ساتنې حق لري هغه کومې خزې سي ویل سي او سي نادره کړي د مورد باندې زموږ اطمینان حاصل سوی سي په کورنۍ کې دي او البته طبعا ځینې وخت کله پی کې راځي خو د سي درخواش په خزې نه دی واقع سي او دراتون کې لپاره هم موږ هڅه کوو سي د سپیک نه سي سي ناصرګانو نه معلومي او بل تا ته سیدا د نور خوځو د ورکیدو موضوع هم تر اوسه تایید شوی نه ده د نو خوازی او کل 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 ځینی اپراتیفی ساحو کې ځینی پیخي وسی هم او د ځینو ملحوظات العمل یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پورا سی بیانو بیرته خپل کسان سی دی خو خپل خونه ته کورو ته مراجعه کوي په صورت دا به دوام نه کوي نه بداسي یو عادت جوړیږي بلکې ځینې اسنایي پیښې د دې سبب کیږي چې اوس پر سر د موږ امنیتي ځواکونو د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي همداراز د هیواد ثبات موضوع ډېره مهمه ده او دغه ټول د دې باعث کیږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو د نظم ساتنه هم ضروري ده د ثبات ساتنه هم ضروري ده د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده په ټوله کې اطمینان ورکوي چې د چا سر ته به زیان نه اوړي دا شیبه د تشویش باعث نه ګرځي
اوریدونکو د یادولو وړ ده چې ښاغلی مجاهد مشتدا و نه ویل چې دغه ښځې چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي او کله چې راخوش سوي نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول یا په څه خاطر باندې راخوش سوي یا پریښودل سوي او دغه نوې ښځې چې وس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوي دي یا توقف سوي دي په دې اړه جزئیات را نه کړل صافی صاحب تاسو د مجاهد صاحب خبرې واوریدلې دوی په خپل خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دل خراش پیشي نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي د دا ډول پیشو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي آیا دغه اذهان نه مخشو شوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره لمنځه وړلای شي
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنی تینه داسې برداشت وکړي چې دی بالکل د خبر نه درات کړي هغه جمله تاسو متوجه وي چې ویلې د بعض ملحوظات د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د
پخاره بله بله
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نوسي بیرته خوشي کوي ما داسې یو برداشت وکړو نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغه باندې نه تحقیق د پاره یې یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي اما اقلا باید جرم یو وایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی نو متهم نیول کیږي هغه مجرم نه دی یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کیږي ته نه پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پې ثابت نشي بیرته خوشې شو دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک مخالفت هم نشي کولی متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو موږ نه دي نیولي دا تشویش پیدا کوي ښایي دا چا نیولي دا چیرې تللي اوس دې داسې وویلې چې د ثبات دپاره موږ بعض اپراتیفي کارونه کوي یعنی خلیسو تحقیق کوو دا څه یو معنی درلوده اما دا چا نه دی ویلي چې باید یو نیسي او جرمي باید وایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې د ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي پرته خوشي پرې د حکم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار نه زنه پنګ ولې دي دین دار لري یا پټي ده خبر دی کده چې یو اتهام باندې نیول کیږي زه فکر نه کوم چې څوک سره خبر یعنی ردی کی دا کار اما پتا چې وایي چې موږ نه دي نیولي تاسو تشویش پیدا کیږي چې شاید دریم یا دریم قوا او سیاسي لور مقوا او چې دا مختلف
جنای وسی چې د خلګړي وو د سره خمه ازادي او د پکې د خبر خبر باید ډیره واضح وسی کی هر کار شې کی باید د قانون د مخې وو کی که یو څوک په جرم باندې دی په سویزان لري هغه کول شي چې ویني ځم باید وای چې مګر دا نفر په دغه جرم اتهام باندې مګونی وو او اتهام ثابت شو دغه بندي دی او اتهام ثابت نشي دغه خوشي دی دا جمله که خلکو ته وایي زما دا بالکل تشویش د خلکو رفش او کدی د سیستم غلی ونی شي چې نه مونږ خبر نه اسو مونږ خبر نه اسو او په اخر کې به یو ځای نه خوشي شي او بیا غي هم مصیبت تازه نشي دا یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنه او یا حق غوښتنه په مقابل کې دی سرته رسي کچېره دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې بلات بل شي نه غواړي فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي ځان ته ازادۍ غواړي حق غواړي عدالت غواړي برابري غواړي د حکومت دا نه ده دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه نه ده په څنګه به وسیږي بعضې کړی وسیږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولای نشي په څنګه شته دي ډېر مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګان شي هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتنې که ښځې نه دي هغه د یو ټپلې ښځې دي هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي دا د هغې حق دی د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي مونږ ورته رد جواب ورکړ او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي د ښځو جلو تک مکتبو ته ازاد شوی دغه حق خلق غواړي دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي بازي دی وایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټه و غوښتي چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کړي جرم ثبوت کړي او باندې کړي څوک ورسره خبر نه لري اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدي یا ورکوي یا پټایي دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ نه ټیټیږي بلکې برخلاف دغه جبه به نور هم یا دغه مغه صف به نور هم لوی شي
صافی صاحب تاسو د ریحانه وردک خبرې واورېدلې دوی ویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکه سولې او دوی باید پر خوشی کړی وای د دې کار امکان څه ډول وو تاسو په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي دا به څنګه کیږي
زه ته پیغام چې فشار نور څه دی وخت چې شپږ میاشتې د دې د اتاک راشوي او تر اوسه پر اسمه ده پیژندل شوی دا یو لوی فشار دی خبر دې کې چې دی یو تعهد لري د امریکای سره دی باید خپل تعهد باندې پاتې شي او امریکای شور سره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملی کولو هغه وکړي د دې د عملی کولو ضمانت نه واخلي وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې د ایراشي او حکومتونه واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د مغه قرارداد یا مغه مسالې چې د خپل منځ کې مغه په دوه کې قرارداد کړی دقیق وختونه وکړي وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسیږي هغه رقم چې امریکایان ژمنې دي هم باید ژمنې وسیږي زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی دې کې اغیزه شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده سیاسی لارچار ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغې پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی او طالبان ته هم لازمه ده چې هم رقمې چې امریکي سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن وسي یا یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې په کې شاملې اوسېږي خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن اوسېږي. د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه د یوه څه یې دی مجبور کړي چې خپلو همغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
تاسې لیدلی دی چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی په دغه هیواد کې ډېر داسې راپورونه شته چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه ته په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپه چې په پاکستان کې راغلی ده د خلکو د منتقدینو د ورکېدو په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شوه؟
متاسفانه د ښځو سره ګرچې د نارینهو سره شاید هم سیږي، ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سړی ماسق باید کی مستند باید کی چې متاسفانه ډېر مستند شوي هم لري. اما دغه واقعات د ښځو چې مثلا اقلا موږ د څو ښځو نمونه لرو دا همغه رقم چې تاسې وویلې نه چې ناپدیده شوي دي، یعنې یو مجهوله نیول دي چې دا د قانون د اساس نه دي شوي. دا همغه ته پاتې کېږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنې هغه مخالف به ناپدیده کېدل یا ورکېدل به دا همغه ته پاتې کېږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقلیدي د پاکستان نه اوسېږي دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقلید کړي. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم اصول باندې دا کار شوی دی. آیا دوی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشې کړو چې نور به دغې کړه نه پوښته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مودې لپاره به بېرته استفاده وکړي، اما بېرته رسوا کېږي، بېرته ټول خلک پوهېږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی نه تنها افغانستان ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کلی پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی. دوی هغه څه چې ځانته حکومت وایي د حکومت په حیث باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا راسه مسؤلیت کې یو تشویش د خلکو نه لري کې یو اتهام وردی وایي په دغه اتهام مو نیولې کېږي، اتهام مو نه وردی. فقط د دې لپاره چې تا مظاهره کړي زه تا ورکوم چې نور د غږ پورته نه کړي، دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ. او هېڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي او توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی. اما څه چې وایي چې مسؤلیت دی زمونږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کړو، بېرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم د دې وظیفه ده. مثلا هغه ناپدیده شوې ده، فامیلي تشویش لري، ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی. دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوې ده، او که دا د حکومتي خوانه وسي دا نو بېخي عجایبات دي چې وایي چې موږ خبر نه استو. دا چې خبر نه استې دا هم د دې معلومی چې د حکومتداری لسته نه ده چې څه رقم باید خپل چارواکو سره رویه وکړي. وخت چې ته قانوني مرایل لرې، ته وخت چې پولیس لرې، ته سرنوالي لرې، ته هایا ښځینه پولیس لرې، ته هایا ښځینه سرنوالي لرې، ته ښځې چیرې وړې، هایا ښځینه زندان تاسې لرې چې د حفاظت چې دوی د چا کور کې تاسې ساتي. دا ټول تشویش دی. یعنی هیله منده یمه چې هر څه زر خپل افغاني ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون به مجرا نه دی وکړي، د قانون په مقابل کې
هر څوک ضعیف ده، هیڅوک نشي کولای د قانون په مقابل کې یو سرتنبگی وکړي، اما دی هم د قانون په مقابل کې باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دوی وظیفه ده، او د قانون په خلاف هر کار که هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی اوسېږي، حکومتي وګړی اوسېږي، څه چې دا یو شخصي افراد اوسېږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بې د دې چې هغه مرایل د اگر هغه چې اولی پولیسي نیسي، بیا یې څارنوالي تحقیق کوي، بیا یې محکمې ته لیږي، بې د دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي.
بلې صافل صاحب،
ساده جواب دی.
بلې، که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې چې ورکې سوې وي، د هغو راخوشې کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی کنه؟
زه وایم چې دا خوشی شو، دا ښه کار وشو. معلوم دار اما رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو بیس مسیج تاسو خبره سي پوسلو کې دی ویل چې موږ دې خبر نه اسو، پلټنه کوو، که ممکن دی پلټنه کړی وسی او دا د دې په دې بندیخانو کې یا په کومه موضوع کې دا ښځې موجودې وي، دې باید هغه مسؤلین چې بدون د قانونی پړاونه د خلک نیولی و باید هغه مسؤلین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بېد کوم حق نه دا کار کړی دی. اقلا دغه خلکو سره روښانه کړي چې هو د ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولی وي، غیر قانوني نیولی وي او موږ خوشې کړلې، دغه دی سزا، دغه کار دی وکړي چې خلکو باور پیدا شي.